په پیښور کې د مازیګر درې بجې شروع دن کو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او نیس پروګرام سندره جادوګرې درته ورو خبرونه به احمد الله وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی په پیښور کې د اورګزو ضلع د ماموزو قام اولس احتجاج لاره په خپل سیمو کې د امن غوښتنه کوي. په شمالي وزیرستان کې په هدفي برید کې دوه تنه وجل شوي. امریکا وایي له طالبانو سره سپینې او مسلکي خبرې اترې شوي چې په امنیت او ترهګرۍ مرکز وي. د خبرونو تفصیل په پیښور کې د اورګزو ضلع ماموزو قام کسان پر احتجاج دی او له حکومت په خپل سیمه کې د دایمي امن بحالولو ترڅنګ د بنیادي سهولتونو غوښتنه کوي. دا احتجاج چې لنن سهارا د پیښور پرس کلب نه بهر روان دی یو ګډونوال نورجانان یې مشال ویډیو ته وویل په تیر وختونو کې د کډوالۍ ژوند پر دې وجه تیر کړو چې په سیمه کې به یې امن راشي خو داسې ونه شو.
په تیرو یو کال نیم کې تقریبا اته نه واردات داسې وشوې ټارګټ کلینګ وشو هغه په وجه باندې خلکو باندې ډېر پرېشر شو او هلته کې امن شته نه دی وجه نه د خلک اولونه غټ مطالبه غټ زور په کومه خبره ورکی هغه امن غړي.
په پی خبر کې تر دې دمه د اورګزو ضلع انتظامیه د احتجاج کوونکو غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي خو د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي غازی غزن جمال په دې وروستیو کې ویلي ول چې د ماموزو قام په سیمه کې امنیت پر ځای کولو سره دوی ته نورې اسانتیاوې ورکول یې په ترجیحاتو کې شامل دي. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې په هدفي بریدونو کې دوه تنه وجل شوي دي. د ځای پولیس او ضلع انتظامیه چارواکو د نوم نه خودلو په شرط پرون مشال ویډیو ته وویل چې وسلوالو په سپینوام کې عمر دراز نومې تن وواجه. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي تر نوموړي مخکې پرون سهار د تخیلو په برمند کې د ادمار خان په نوم یو کس نوم د یو کس مړې موندل شوی دی. د چارواکو په خبره وسلوالو ادمار خان د اکتوبر په نهمه شپې مهال له جمعه ته وتښتو او سهار یې مړې وموندل شو. تر اوسه معلومه نه ده چې عمر دراز او ادمار خان چا او ولې وژلې دي. بلخوا د بلوچستان په هب خار کې په یو مقناطیسي بم چاودنه کې یو ځایي خبریال شاید زهري وجل شوی دی. د هب د پولیسو ډي اس پي یونس رضا پرون ډیوه ریډیو ته ویلي دا پیښه د هب کراچۍ په لوی لار رامیسته شوه چې په نتیجه کې ځایي خبریال شاید زهري وجل شوی او یو لاروی ټپي شوی دی. د یونس رضا په خبره دا مقناطیسي بم برید و چې د شاید زهري په موټر پورې لګول شوی و او هدف یې هم نوموړی و. د برید ذمواري بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بي ال اي منلې ده. په پاکستان کې حکومتي او غیر حکومتي تعلیمي ادارې لنن په مکمل توګه پرانستل شوي. په اسلام آباد کې د تعلیم او مسلکي تربیت وفاقي وزارت پرون په خپل یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې تعلیمي ادارې د 100% زده کوونکو حاضری یقیني کړي. د نوټیفیکیشن تر مخه د 12 کلونو او لدې زیات عمر لرونکو زده کوونکو لپاره د کووډ 19 واکسین لګول به لازمی وي. د کرونا وبا مخنیوي لپاره یاد وزارت په ستمبر میاشت کې په تعلیمي ادارو کې د 50% زده کوونکو د حاضری اجازه ورکړې وه. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر هم دوام لري. د کرونا وایرس د څار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر پر ویبپاڼه لیکلي چې تر نن سهاره په ټول هیواد کې 3.2 کروڑ زیات کسان بشپړ واکسین شوي دي. امریکا او برتانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړې چې د امنیت په خاطر د کابل هوټلونو ته نه ورځي. دوی په ځانګړي ډول د سرینا هوټل یادونه کړې چې تر ډېره یې میلمانه بهرنیان وي. د امریکا د بارانو چارو وزارت نن سهار په یو اعلامیه کې ویلي هغه امریکایي وګړي چې په سرینا هوټل کې دننه یا ورته نږدې اوسي باید د امنیتي ګواښونو له کبله زر تر زره له هغه ځای ووزي. بلخوا د برتانیې د بارانو چارو وزارت هم نن په خپلو وګړو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي خطرونو د زیاتېدو له کبله په ځانګړي ډول د کابل په هوټلونو کې له استوګنې ډډه وکړي. دا خبرداری پر داسې وخت ورکول کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ځنو خونړیو حملو مسولیت منلی دی. امریکا وایي له طالبانو سره سپینې او مسلکي خبرې اترې شوي چې په امنیت او ترهګرۍ مرکز وي. د قطر سرخار دوحه کې له طالب استازو سره له دوه ورځنیو خبرو وروسته امریکا په اول وار په رسمي څرګندونو کې وویل چې په دې خبرو کې د افغانستان سره تړاو لرونکي یو شمېر نور مهمو موضوعاتو باندې هم بحث شوی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په یو بیان کې ویل چې امریکایي وفد له طالب استازو سره د امریکا او نورو هیوادونو د وګړو ترڅنګ د هغوی د افغان همکارانو په خوندي ډول د وټلو په اړه هم خبري وکړي. د دې بیان تر مخه په دې خبرو کې د بشري حقوقو خزو او جنکو ته د ټولنې په هر برخه کې د پام وړ ونډې ورکولو په حق له هم بحث وشو. په بیان کې داراز ویل شوی دوانو خو افغان اولسته د امریکا لخوا نیغ په نیغه د فوري بشري مرستو رسولو په اړه هم خبري کړي دي او امریکایي وفد په دغه موقع یو ور بیا تکرار کړه چې د طالبانو خبرو نه بلکې اقداماتو ته به قتل کیږي. دا اتر دې مهاله خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل سره زو اوریدونکو رپورټونو ته د اورګزو د ماموزو کوم خلکو نن د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاج کړی دی. دوی په خپل سیمه کې د دائمي امن پر ځای کېدو تر څنګ د ژوند د بنیادي اسانتیاو لپاره غوښتنې کړي دي. د احتجاج کوونکي وایي ځایي انتظامیې ته په وار وار خپلې مسلې وړاندې کړي خو د نه حل په صورت کې دوی مجبور شوي چې د احتجاج غږ په پیښور کې پورته کړي. چارواکو د احتجاج په اړه تازه سندي ویلي. البته په صوبایي سملای کې د سیمې یو استازي سمودا وړاندې مشال رډیو ته ویلي چې د ما موضوع د ستونزو د حل لپاره کوښښ کوي. د طارق اورغزي رپورټ ورو
اردو جبا دا ناراج مانای دا مقصد غواړو امن غواړو د ماموزو خلک د پیښور پریس کلب ودانه مخې ته وهي. دوی د پیر له سهارا احتجاجي پرلت وهلې او غوښتنه کوي چې پر سیمه تحفظ یقیني کړي شي ولې چې تر پوځي عملیاتو پس هم هغلتا هدفي وجنه روانه ده. په احتجاج کې شامل زایکس نور جنان مشال لډیو ته وای دومره وخت کډواله ژوند تیرول ته پر دغه ژوند اخیول چې په سیمه کې به دایمي امن راشي خو لا هم دا سینه دی شوی.
په تیر یو کال نیم کې تقریبا راته نه واردات دا سی وشو ټارګټ کېلنګ وشو تاغه په وجه باندې خلکو باندې ډېر پریشر شو او هلته کې امن شتانه دی وجه نه د خلک اولونه غټ مطالبه غټ زور په کومه خبر ورکی هغه امن غړي.
ما موضوع د براورګزو په حدودو کې راځي چیرته کې لس کال وړاندې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو پس د یاد سیمې خلکو خپل کورونه پر خودلی. کڅو هم په 2013 کال کې د واپس اعلان شوه خوځای مشر حاجی محمد صدیق وای سیمتا د خلکو پورا واپسی ځکنه کوي چې هغلته مستقل امن دی راغله بل د ژوند بنیادی سہولتونه د نش برابر دي او اخیری د واپس پر وخت ورسره شوی واده لا هم نه دی عملی شوی.
امن په ملک نه وی خپل د ما کوم ضرورتونه دي د ما هغه پورا نه وی نو زه خپل ملک د پر دا حق د پر ما د आवाज لګول دي ما نه چا سره نور څه ذاتی خبره شته.
په پیښور کې دا احتجاج د ماموزو خلکو ځای تنظیم ماموزه قومي اتحاد سوري لاندې روان دي او د یاد تنظیم جنت سکاتر شیرولی ورغزی وای تر سوچ په سیمه کې دایمي امن بحالولو تر څنګ په څلورويشتو نور غوښتنو مثبت جواب ورته نوی ملاو شوه خپل احتجاج نه ختموي. شیرولی اورغزی زیاتوي په سیمه کې د مسلو حل او سہولتونه د وربربرولو هر کوشش تر ناکامه کې دورسته د پرلت وهلو دا فیصله کړي.
څومره هم کولای شو همره کوشش موږ کو میټینګونه وکړو بار بار لاړو ځلې انتظامیات او موږ ورته خپل مسلې هغه کې ایون موږ پروټیس ریکارډ کول ته کې موږ خپل احتجاج ریکارډ کو ځل هم په هغه ته هډکوارټر مخې ته هغه موږ سره کېنستو مذاکرات شو هغه دا وعده وکړي چې دا مسلې به زر حل کیږي خو هغه مسلې تر اوسه چې کوم دی هغه شاندي لکه څنګه چې وړاندې.
بلخوا په دغه ځلې انتظامی موږ سره خبرې وکړي او نه کامی سیملې ممبر جواد حسن د ریز ورکړو خو البته سمو دا وړاندې په صوبایي سیملې کې د حکمران جماعت تحریک انصاف غړی سید غازی غزن جمال ویلیول دای په ترجیحاتو کې دا چې د ماموزو اوسیدونکو د خوندیتوب ترڅنګ نور بنیادی سہولتونه لکه اوبه سړک او د رابطې نظام ور برابر کړي ځکه چې هغوی د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت ډېر ځپلی شوي. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنهو د ماخام تر شپګو.
په افغانستان کې میش د شمالي وزستان کډوال وایي د غلام خان بندر لاره د تجارت لپاره خلاصه خو د دوی پر مخ لا هم تړلې پرته ده. دوی په وینا په تیره د خپلو ناروغانو میرام شاه ته د علاج لپاره په وړلو کې ستونزې لري. بلخوا د شمالي وزستان ضلع انتظامیه وایي پر غلام خان بندر د عام تګ راتک شروع کولو لپاره د عملی او نورو انتظاماتو پوره کول یې پیل کړي دي. تفصیل له عمر وزیر اورو.
شمالی وزیرستان غا کډوال چې زربیازه به عملیاتو راهسه گاونډي هواد افغانستان کې میشته دي ګلامندې چې په غلام خان بندر باندې چې د ضرورت پوره کولو او ناروغانو انتقالولو لپاره راځي نو ورته په تګراته کې ستونزې وي. دوی وايي په بندر د تورخم په سر تګراته نه دی پیل شوه نو زلی انتظامیه لاړخه د دوی شناخت او تصدیق کولو پس لګا ډیره اجازه کیږي چې کلا کلا په ورځ انتظار وکړي. که دغه سهولت ورته زیات کړي نو ناروغان باید زر پاکستان ته راوړل شي او راتلونکي کې په غلام خان قانوني تګ راتک پیل کړل شي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو محمد ګل چې دا و کالونو راهسه افغانستان خوست کې میشته وایي چې ناروغي جوړ شي یا مړ وشي نو په غلام خان راتلو کې ستونزې وي. ځلې انتظامیه چارواکي دوی په خپل مرسته میرام شاه او بنو روغتونونو ته انتقالوي خو که قانوني عام تګ راتک پیل شي نو ستونزې به کمې شي.
غلام خان خلاص تجارتي دو تاگر تاگ نشتا تاگر تاگ باند آئے مشتا غور تکلیف تھا مریضوں تھا وہ تاگر تاگ تھا مش اجل مریض بھی دیا اجل مریض تھا یہ سہولت تھا پک ملے بھی جی چھ امبلانس درو والی اور بیا دا گا مش یو کاس میں سارا خلوص بھی یاد ہے میرم شاہ اسپتال تھا ناکل کی مش دا ہلا دو چھ تجارت پر خلوصا دو دے مش تاگر تاگ تھا نہ تو خلوصا لگا دے ترخام یا اسپین بولتا کیا بلا لیا رہے
خوست کې میش د شمالي وزیرستان اوسیدونکو احسان الله وایي چې د ګردې ناروغ دی. غلام خان تازی راځي چې میرام شاه یا بنو روغتون ته د درملنې لپاره ولاړ شي.
نسی ورځ کې چې مریض ګردې تکلیف لري غلام خان تر سم هر سم ولیار کې اجازه نه ورکوي پاکستان د چوړما میګ دا وختونه دلیان میګ تدار کم د خلوص شي لکه ترخم کې چې میګ هر وخت وکړای شي چې وړي یا وړي کنه تجارتي ته خاصې خلوص د تجارتي میټر سی ار سی مشکل نشته میګ غوړي چې عام خلک ته خلوص شي ځکه چې ډېر مشکلات دي دا مشکل دې میګ دی پرال شي.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر ځلې انتظامیه یو چارواکي وحید خان مشال ریډیو ته وویل چې د مرسیال کمشنر شاهد علي خان په هدایاتو دوی روزانه غلام خان تازی هلته ضرورتمن او ناروغانو ته انټری کړي سومره چې کیږي د خلکو ستونزو هوارولو هڅه کړي.
ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر پہ حکم سارا چیکیم بارڈر بندے بھی مرونر سی ہدایاتی چاہا پخ پل لیول بند میش بسر پوری ایمبولینس سے ریسکیو ایمبولینس سے میران شاہ اسپتال تارا ساوی اور چیکیم داس بھی مرون بھی چاہا مخش تاک گوڑی مسالہ بھی آگا شے مش پل بھرپور کوشش کی ڈپٹی سے پہ حکم سارا پشاور بنوتا ہے ترتیب جڑا بھی ہو اکثر تر بھی مرون علاج پہ میرم شاہ سے کی جی میرم شاہ اسپتال تا میش په حفاظت سره رسوي او ورځ پر ځان سره په داسې شت زیرتي.
مرستيال کمشنر شاهد علي خان وای چې غلام خان بندر باندې تجارت روان دي ورستر بلا پرخ کیږي دا مو خلکو تګرا تګلا پارا د بندر په خلاصولو باندې خبرې روانې دي څنګه هم چې عملا او نور لوازمات پوره شي نو دا تګرا تګلا پارا به هم پرانستل شي. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
کوي خو ته پوزیشن غوندونه وای چې د احتساب ادارې یا نیب نوې اورډیننس نه مني نو بل خو ته په لاهور کې پرون د وکیلانو په کنونشن کې متفقہ قرارداد منظور شوی چې په کېبل شوی دوی به د حکومت د اقدام په عدالت کې چیلنج کوي. دوی په خبره د نیب د مشر د کاري مودې غزولو او د هغه د اختیاراتو کمولو په اړه د نیب نوې مجوزه اورډیننس غیر آئینی دی چې په نتیجه کې به د دې وکیلانو په خبره یا د اداره نور هم لنجمنه شي. حکومت وای په نیب اورډیننس کې تر بدلون وروسته بعد د ادارې کار نور هم خ او موثر شي. تفصیل غلام غوس راکوي.
لاهور کې د وکیلانو د کنونشن د قرارداد تر څنګ د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن هم د احتساب د ادارې په اړه د تجویز شوی نوی صدارتي اورډیننس غندنه کړې ده. د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر عبداللطیف افریدی د اکتوبر په لسمه نیټه له مشال ریډیو سره په دغه اړه په مرکه کې وویل چې د نیب اورډیننس د ترمیمی اکټ 2021 ناپیس کولو سره به د احتساب اداره نور هم لنجمنه شي او یا د اداره به اوس د حکومت د مخالفینو په ضد نور هم فعال شي.
دا خو یو طرفه له یو پارټۍ په لاس کې یو چارس وا یو کوچک شو د یو پارټۍ په لاس کې بل پارټۍ به پرې وهي. نو د چیرمن حیثیت هم متنازع شو، د قانون حیثیت چې څومره متنازع و نور متنازع شو. د کرپشن د ختمېدو لپاره خو دا نه وي چې یو پارټۍ به ځان له قانون جوړوي، دا به د ملک دپاره، د وطن دپاره، د قوم دپاره قانون جوړوي.
خو د اکتوبر په شپږمه نیټه د اطلاعاتو وفاقي وزیر پواد چودري او د قانوني چارو وفاقي وزیر پروغ نسیم د نیب په قانون کې د تجویز شویو بدلونونو په اړه د تیار شوي صدارتي پرمان د مسودې دفاع کړې وه. او د اطلاعاتو وفاقي وزیر چودري پواد حسین ویلي وو چې په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف په مشر شهباز شریف باندې پخپله د احتساب د ادارې لخوا کیسونه روان دي، نو په داسې حال کې به سرنګ وزیر اعظم د هغه سره د نیب د نوي مشر د ټاکلو په اړه مشاورت وکړي. چودري پواد حسین د نیب په اړه په نوي صدارتي پرمان کې د تجویز شوي بدلونونو په اړه د حزب اختلاف وکیلانو او مدني فعالانو نیوکي بے ځایه بللی وي.
ایک آرڈیننس جو ہے وہ ہم
مونگ یو آرڈیننس راوڑو، خو مونگ با دا دا قانونی مسویده پا شکل کی پارلیمان تا هم اوڑاندی کهو او دا حزب اختلاف سر با پری مشاورت هم کهو. مونگ پا دے کی غیر سرکاری شخصی لانجه دا نیب نا ویستلی دی، دا بینکونو سر تردی لانجه او دا ٹیکس معاملات مو دا نیب دا دایره نا بهر کردی دی. د نیب توجه مو په لویو درغلو مرکز کړی ده او وزیر اعظم د لومړی ورځې نه دا خبره کوي چې نیب ته به خپل نظر په لویو درغلو کوونکو ساتل وي. د نیب په قانون کې یو بدلون دا تجویز شوی چې تر کومې پورې د نیب نوی مشر نوی ټاکلی شوی نو تر هغې به د دغه ادارې د زوړ چیرمین کاري موده غځول کېدلی شي. بل دا چې اوس به اولس مشر د وزیر اعظم او د حزب اختلاف مشر سره د مشاورت د لارې د احتساب د ادارې مشر ټاکي، او که د احتساب د ادارې د نوي مشر په ټاکلو کې اتفاقي رایې ته ونه رسي نو د دولس کسیزي پارلماني کمیټې د سپارښتنو په رڼا کې به د اولس مشر سره د نوي چیرمین د ټاکلو اختیار وي. او بل مهمه خبره دا چې د صوبایي او وفاقي کابینو په معاملاتو، سټیټ بینک، د ټیکس د ادارو او د شخصي کاروباري خلکو او کمپنو په معاملاتو کې به د احتساب عدالتونه مداخلت نشي کولی. خو د مسلم لیگ نون یو مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د اکتوبر په اومه نیټه د نیب په اړه په خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د دې ترمیمي صدارتي پرمان د لارې حکومت د احتساب د ادارې د مشر جاوید اقبال د کار موده غځول غواړي. مونږ تر اوسه د دې صدارتي پرمان سرکاري نوټیفیکیشن نه دی ترلاسه کړی، خو چې ولسمشر په ټویټر کوم معلومات ورکړي دي نو د هغې تر مخه حکومت خپل ځان ته انارو ورکړي ده. د کابینې د پیسلو به څوک هیڅ تپوس نشي کولی، یعنی د چینو په غلا کې چې اته ارب روپۍ وهلې شوي دي نو نیب به پکې اوس څه نشي کولی، او کچا څه ټیکس یا اساسي پټې کړي وي نو نیب به ورنه هیڅ پوښتنه نشي کولی. مطلب دا چې په پینډورا اسنادو کې چې د اووه سوه کسانو نومونه راغلي دي نو نیب د هغوی نه پوښتنه نشي کولی. خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر پواد چودري ویلي وو چې د ټیکسونو او بینکونو سره تړلي ټول معاملات به د نیب په قانون کې د بدلون وروستو د فیډرل بورډ آف ریوینیو کار وي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه جبش
پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دوی استازو په اول ځل په دوحه کې له امریکا سره مستقیمي خبرې کړې دي. امریکا ویلي دا خبرې تر ډیره د افغانستان او سیمې د امنیت او لاغې هواد سره د نړۍ د بشري مرستو په څیر موضوعاتو متمرکز وي. امریکا په عین وخت کې زیاته کړې چې د طالبانو سره همکاري او یا هم نه همکاري به د هغوی ژمنو ته نه بلکې کړنو ته په کتو کېږي. طالبانو یو وار بیا هوډ خولې چې دوی به پرې نږدي د افغانستان خوره پر کمبل هیواد د ترهګر بریدونو یا برید لپاره وکارول شي. تفصیل زمونږ له خبریال اورو.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي د امریکایي هیات او د طالبانو د استادو ترمنځ خبرې پر امنیتي مسایلو، د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او د افغانستان په اړه پر نورو کلیدي مسایلو راڅرخېدي. دوړو لوریو د شنبه او یک شنبه په ورځو د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري سره وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون نوښته په یو بیانیه کې وویل چې د امریکا د هیات خبري له افغانستان د امریکا او نورو هیوادونو د وګړو او د هغوی د افغان شریکانو د خوندي وټلو پر موضوع متمرکز وي. د په خبره په دغه باسونه کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول په ټولو برخو کې د نجونو او شوزو د با مفهومه مشارکت موضوع هم شامل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه دواړو لوریو له افغانانو سره په مستقیم ډول د امریکا د بشري مرستو د رسولو په باب هم خبري وکړې. د زیاته کړه د خبري په څرګنده او مسلکي ډول مخته ولاړې او د امریکا هیات ټینګار وکړ چې د طالبانو په باب د دوی د وینا لمخې نه، بلکې د دوی د کړنو لمخې قضاوت کیږي. له افغانستان د امریکا د ټولو ځواکونو لوټلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ لومړی مستقیمی خبري وي. امریکایي چارواکو ویلي چې دا خبري د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو معنی نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان تر دغه خبرو مخکې طالبانو ویلي و چې واشنگتن په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د بشري مرستو په باب موافقه کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سوهیل شاهین اسوسییټډ پرس خبري ایجنټس ته ویلي وو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امین خان متقی ډاډ ورکړی چې دغه ډله اجازه نه ورکوي افراطي ډلې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حمله لپاره کار واخلي. طالبانو د شنبه پر ورځ ویلي و چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره په افغانستان کې په داعش ډلې پوري د تړلو کسانو د حملو د مهارولو لپاره همکاري نه کوي. طالبان ټینګار کوي چې کولی سي په یوازې سر په افغانستان کې د داعش افراطي ډلې پر وړاندې مبارزه وکړي. د داعش ډلې خراسان څنګه په ورستوي کې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلې ده چې تر ټولو تازه د جمعې په ورځ په کندز ولایت کې د شیعاګانو پر یو جماعت ځانمرګ برید وو. پاغه پیښه کې شاوخوا 50 کسان وژل سول او 340 زیات نور ټپیان سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي چې د دوهې په خبرو کې د امریکایي هیات په جوړښت کې د بیلابیلو ادارو استازي شامل وو. په قطر کې د دغو خبرو تر پیل مخکې په ځینو راپورونو کې ویل سی و چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد به د امریکا د هیات په ترکیب کې شامل نه وي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
هر کال اوریدونکو د اکتوبر 11 چې همنن دا د ماشومانو جنو د نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د حقوقو اداره یونیسف د مناسبت کمپینونه هم کوي. سکهال د ورځې لپاره موضوع د ماشومانو جنو د تعلیم ډیجیټل او انټرنیټي اړخونو ته کتنه ټاکل شوې ده. پاکستان کې د جنو د حقوقو پالان حکومت غواړي چې د جنکو لپاره تعلیم د ډیجیټل او انټرنیټي سنتیاو په پیدا کولو توجه مرکوز کړي. حکومت وایي د جنکو د تعلیم ترڅنګ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ډیجیټل پروژو د پرمختیا لپاره هم کارونه پیل کړي دي. تفصیل له ملي هي امیرزاده اورو.
زم غواړم چې ما سره موبایل او انټرنیټ چې ما ته په تعلیم کې اسانه.
دا د 400 د سکندر خان ډیرو د کلی او ماشومه سوها فرید ملک ته چې د انټرنیټ موبایل او لپټاپ په اهمیت خبره ده، خوای چې دغه سہولت نه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو خیر خیګړې ادارې یونیسف روان کال د ماشومانو جنکو د نړیوالې ورځې په مناسبت د خپل کمپین توجه هم دې ته ګرځولې ده چې په ډیجیټل دور کې جنکه انټرنیټ او ډیجیټل وسیلو ته څومره رسائل لري. د ماشومانو جنکو نړیواله ورځ روان کال د ډیجیټل نسل زموږ نسل د سرخط لاندې منزل کیږي. اداره وایي چې د کورونا وایرس وبال عمله د زده کړو ګټې وټې او رابطو لپاره د ډیجیټل پلیټ فارمونو استعمال زیات شو، خو په نړۍ کې تر 25 کالو کم عمر لرونکي شاوخوا 2.2 بلین ماشومان او ځوانان په کورونو کې انټرنیټ نه لري. یونیسف په دې کې د جینکو شمیر زیات ښیي. په اسلام آباد کې د اکس په نوم د ډیجیټل میډیا لاره د خزو ځواکمنۍ او جنسي برابرۍ لپاره کارکونکو سیړنیزې ادارې او چارواکي شایسته یاسمین وای په پاکستان او پتیرا په کلیوالو سیمو کې زیات شمیر جینکه انټرنیټ او جدید ډیجیټل وسایل نه لري او دا کمی په کورونا وایرس وبا کې ډیر محسوس کړل شو.
په پاکستان کې یو نان ګورنمنت ارګنایزیشن میډیا میټرز فار ډیموکراسي په جنوري کې یو سروي کړو او هغه کې دی فایند اوټ کړو چې زموږ عدالت جینکو ته اکسس سمره دي. لس جنکو کې شپږ جنکه داسې وي چې هغه وی چې مونږ له کورنا ډیر زیات پابندیان دي، یعنی مونږه انټرنیټ نشو اکسس کولای. زمونږ جنکو سره موبایل فون زم ډیر زیات نوي او هغه باندې ډیر زیات پابندیان وي، خاص کر کې کووډ 19 کې مونږه دا وکړه چې چا سره چې د انټرنیټ اکسس نشته هغه به څنګه د آنلاین ایجوکیشن نه فائدہ والی. او مونږه دې کې کتلې دي چې ډیر زیات جنکه ډراپ آؤٹ شوی دي.
کارپوهان په ټولنه کې د محدودیتونو لامل هم جنکې نشي کولی چې له دغو سهولتونو نه ګټه پورته کړي. په چارسده کې یو استاد مسرت تبسم مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په کلي کې مشران خپل ماشومان انټرنیټ او موبایل ته نه پرېږدي چې لامل یې ډېرې قابل جنکې له دغه سهولت نه محروم دي.
نن سبا دور د ډیجیټل دی، زموږ مشران زموږ د علاقې خلک هغه د جنکو په لاس کې موبایل لیدل یو غټ شرم او ګناه ګڼي. هغه وی چې صرف او صرف په دینه غلط فائدہ اچھے تکی اگر چی زمون جنکے چی کمی دی غڑے تکڑ دی پا موبائل باندے ہر معشوم ہر جنے دخپل دیر زیاد اہم کارون پی سر ترس بولی شی ایون جنن سبا کم بزنس تے آن لائن اغم دی کولی شی او دل تعلیمی سر ایکٹیویٹیز چی کم دی گنا یا انفارمیٹیو کم چی کم سٹرگل دی آئے کم دی پورا پورا حصہ چی کم دا موبائل ناغشتی دی شی.
یونیسف وای چې ډیجیټل خواندګي د اقتصادي ودې کمی ګټه او تجارت لپاره ډیره مهمه ده، خو اوس هم په نړۍ کې د انټرنیټ په استعمال کې جنسي توپیر زیات شوی دی چې په 2014 کال کې 11% او په 2019 کې 19% ریکارډ شو. په پیښور کې د 2014 راهیسې د رڼا چایلډ ویلفیئر فاؤنډیشن په نوم اداره بېوزلو ماشومانو او پتیرا د جنکو د تعلیم لپاره کار کوي. د دغه ادارې چلوونکي مهوش مظهر مشال ریډیو ته وویل دوی د لکانو ترڅنګ د جنکو په ډیجیټل خواندګۍ توجه ورکوي ځکه چې د هغې بغیر په ټولنه کې د صنفي برابري هدف نشي ترلاسه کېدی.
ډیجیټل لیټرسي کې زموږ دوه شیزونه باندې فوکس دی، یو خو چې کوم ماشومان مونږ سکولونو کې واچو جنکې نو هغې ته هم مونږ اکا شانت لیپ ټاپ او انټرنیټ فیسیلیټي ورکو ځکه چې آنلاین کلاسز شو سکولونو کې نو ماشومانو د دې کورونو کې الکانو سره لیپ ټاپ نه نو جنکو سره خو بالکل هم نه یې رڼا تای راشي او رلتا یې خپل کلاسز آنلاین علی او دویم دا چې موږ سکول ګوینګ جنکو د پاره ډیجیټل مارکیټینګ ټریننګ یو کورس 1 ایئر والا لانچ کړو. ینګ جنکه چې چاته کور کې سټیچینګ ورزي نکریزې لګول ورزي هغه لمګ ډیجیټل سکلز ور کړو چې هغه کور مکه فیسبوک او انستګرام پیج نسه نسه لګې ډېر پیسې ګټي. ټول نه ینګ موږ سره 6 کلاس جنه هم او دې جنکو سره سمارټ فون شته او نه انټرنیټ او نه لیپ ټاپ کور کې شته رڼا تر راځي او خپل هغه پیجز اکټیو ساتي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وايي دوی هلي ځلی کوي چې ماشومان جنکه د ډیجیټل دور سہولتونو ته یو شان رسي لري. د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته وویل چې حکومت نه یوازې د ځل د تعلیم لپاره تر ټولو زیات بجټ ایښی بلکې ورسره په سکولونو کې د انټرنیټ او کمپیوټر لیب سهولتونه ورکول یې ترجیح ده او غواړي چې ماشومانو جنکو ته یو شان دغه اسانتیاوې ورکړل شي.
IT labs the diesel ki kam de aghir equipments aur daghi ki kam aghir da par kisi saman pakari di IT labs par aghir diesel sirf de budget ki manzoor shave de no de sara sara ki kam de zamin da durshal wala taqriban 12 ya 13 districts ki munga da center jod kari di priority bande youth munga pati engage ko taaki jinake ki kam de asane bande da اغه خپل سیټ اپ دې ته راځي چې صرف او صرف دانا چې دی ایجوکیټ کیږي بلکې دې سره دې ته نوې انویټیو ائیډیاز او خپل ائیډیاز د خلکو او دنیا سره او نور سره شیر کول موقع هم ملاوي دي. سلو نیولی مجلس کې چې په کم کې بعد انټرنیټ سہولت موجوده بنو او اغه هم په دې ځل د انټرنیټ سہولت بس پرایورټی باندې باور کوو. دا دې محمد چې پاجور خیبر ان شمالی وزیرستان
د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وای چې د نړۍ په دریو کې دوه برخې هیوادونو کې د ساينس ټکنالوژي انجینری او ریاضی کې د فارغ شو جنکو طالب علمانو شمیر تر 15% کم دی. کارپوهان وای حکومت باید داسې پالیسیانې جوړې کړي چې ورسره انټرنیټ ته لاسرسی اسانه شي. بلخوا میندې پلرونه دې هم په دې پوهه کړل شي چې انټرنیټ ته رسائی د جنکو د ترقی لپاره ډیره مهمه ده.
ملیحه من زده رپورټو په خبر کې د مازیګر درې نیمه بجې شوې د خبرونو لنډیز له احمد الله اور.
په پیښور کې د ورغزو زلو ماموزی قام کسانو پر احتجاج دی او له حکومت په خپل سیمه کې د دایمي امن بحالولو ترڅنګ د بنیادی سہولتونو غوښتنه کوي. دا احتجاج چې لندن سهار د پیښور پرس کلب نه بهر روان دی یو ګډونوال نورجانان یې مشال ویډیو ته وویل په تیرو وختونو کې د کډوالۍ ژوند پر دې وجه تیر کړو چې په سیمه کې به یې امن راشي خو تر اوسه داسې ونه شو. تر دې دمه د ورغزو ضلع انتظامیې د احتجاج کوونکو غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې په هدفي بریدونو کې دوه تنه وژل شوي دي. د ځایي پولیسو او ضلع انتظامیې چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط پرون مشال ویډیو ته وویل چې وسلوالو په سپینوام کې عمر دراز نومې تن وواژه. چارواکی وایي تر نوموړي مخکې پرون سهار د تخیلو په برمند کې د ادمار خان په نوم د یو تن مړې موندل شوی دی. د چارواکو په خبره وسلوالو ادمار خان د اکتوبر پر 9 شپې مهال له جمعه وتښتو او سهار یې مړې وموندل شو. تر اوسه معلومه نه ده چې عمر دراز او ادمار خان چا اولې وجلې دي. په پاکستان کې حکومتي او غیر حکومتي تعلیمي ادارې لنن په مکمله توګه پرانیستل شوې. په اسلام آباد کې د تعلیم او مسلکي تربیت وفاقي وزارت پرون په خپل یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې تعلیمي ادارې د 100% زده کوونکو حاضري یقیني کړي. د نوټیفیکیشن تر مخه د 12 کلونو او لدې زیات عمر لرونکو زده کوونکو لپاره د کووډ 19 واکسین لګول به لازمی وي. امریکا او برتانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړي چې د امنیت په خاطر د کابل هوټلونو ته نه ورځي. دوی په ځانګړي ډول د سرینا هوټل یادونه کړي چې تر ډیره یې میلمانه بهرنیان وي. او امریکا وایي له طالبانو سره سپینی او مسلکي خبري اترې شوې دي چې په امنیت او ترهګرۍ مرکوزي وي. د قطر سرخار دوحه کې له طالب استادو سره له دوه ورځنیو خبرو وروسته امریکا په اول وار په رسمي څرګندونو کې وویل چې په دې خبرو کې د افغانستان سره تړاو لرونکي یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو باندې هم بحث شوی دی.
مشال ریډیو لن خبرونو اوریدونکو اوس سندره جادوګری پروګرام د دیونه په خبرونه کې د سیمې د ونو میالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند د هنر په اړه لن معلومات او د ځنې سندرې اورو. سلیم شاہی ز هارون بچای موریدن کو د مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه می درته راوړی. د دیونه په خبرونه کې د سیمې د یو نومیالی سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه خبرې او ځنې سندری اورو. نو موږ په خبر ته نږدې دی یو کلی و خو ډیر کلونه په جلال آباد کې د مشهور سندرغاړي رحیم غمزده په صحبت کې تیر کړی وو. غړې سندری ورسره ویلې وي. د ماستر غنی یو ځانګړنه د هم وچ د سندرو ترڅنګ به په محفل کې تمثيل یا اداکاری او کیسې هم کولې. هغه د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون لپاره هم سندرې ویلې. د ماستر فضل غنی په غږ مو سندره واورېده. په کابل کې سندرغاړی او د افغان سندرغاړو په اړه معلومات لرونکي فضل رحمان وحدت وایي ماستر فضل غنی په خپلو سندرو او تمثیلونو کې ولس ته د وطن پالنې د یو احساس ورکولو هڅه کړې ده. د وحدت په خبره ماستر غنی چې درزیتوب یې هم زده و ځانګړی لباس په پتن کاوه او محفلونو ته به خلک په مینه ورتل.
جلال آباد کے وہ سیتو بیا د کابل د ریڈیو اسٹیشن ٹیلیویژن اسٹیشن سر ارتباط ہو دبا اکثر جلال آباد کے دلیم غمزدہ سر دلوانی کول اور داغا سر ابا پٹا رکھے کر دے دو اور دے یہ کمیڈین سندرگاڑے ہو دبا محفلوں کے وطن کے کمیڈین ڈرامے کا بولے دا یو شاگرد لرو د میاګول جمبوري په نامه جمبوري ورته لري میاګول نومو هغه په تاسو سره ملګرتوب کوو په ډرامو کې نو ډېر یو ښه انعکاس ورکوو ښه تنظیم ډرامې به جوړولې او خلکو ته یو ښه الهام درلوده د فلم په شان یو تمثیلي پارچه به جوړول په هر محفل کې په هر واده کې خاص لباس به اغوستو یعنی هغه هغه محفل ته به بیخي تغییر به ورکو نو خلک به دومره متوجه کړل چې دغه هغه د ډرامې قصه به خلکو ډېر ښه اخیسته او ډېر ښه ذهنیت به خلکو ته ورکاوه انفرادي شیان به په کومیډي شکل باندې او د خپل یو ښه انقلابي ذهنیت لاره د خپل
فضل رحمان وحدت زیاتوی ماستر فضل غنی په خپل فن کې دومره تکړه و چې په تمثیلونو او ډرامو به د مسلکی هغو ګمان کېده. د وحدت په وینا ماستر غنی له د سره د خپل کورنۍ یا بچیانو په اړه کله څه خبره نه وکړي او ځکه نو داسې ورته ښکاري چې هغه واده نه وکړي.
بچیان نو سره بچیان ما د ځکه ما سره نږدې تعلقات درل په اکثر کنسرتونو کې ورسره یو ځای ومه ما فلم نه سره تیر کړی دي نه د څه کوم خصه نه کړی چې زما کور دی یا بچیان دی یا دا دی هغه دی نو دا غا حساب نه نیم او پته نشته چې د بچیان مالته وو په خبر کې وو یا دلته وو دلته د څه نه دی ویلي چې زما کور دلته دی څنګه دی څنګه نه دی د زده کړې کړې مې هلته په خبر کې به زده کړې کړې خو دلته د خلکو ته ډېر څه مسلکي ښکارا کېده ځکه دا د پخ سیستم باندې دا خپل هغه کوم ذهنیت چې ځان سره لاره خلکو ته انتقالو دا ډېر په مسلکي شکل باندې وو ځکه هغه صحنه چې ته جوړوله هغه صحنه چې ته تمثیل کوله نو هغه دغه نه وه د شوقي دغه نه وه صحنه نه وه یو مسلکي صحنه وه.
I'm not afraid.
اوریدونکو د مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه ده. دا اونۍ پکې د نومیالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر په اړه لند معلومات او دغه ځینې سندری اوري. د جلال آباد یو مشهور سندرغاړي بریالي سمدی وایي ماستر فضل غنی د خپل وخت له نومیالي سندرغاړي رحیم غمزده سره ملګرتیا جوړه کړې وه او هم دغه په څیر د سندری ویلو کوښښ پې کاوه. سمدی هم د موسیقۍ په محفلونو کې د ماستر غنی د ډرامو یادونه کوي او وایي چې هغه به شعر او ټپې هم لیکلي.
ماستر فضل غنی یو زمونږ د درې رسمي واکنه خو د کوزي پښتونخوا د غالبا اخوانه پات شو د کوزي پښتونخوا خو ډیر وخت دی خاطر کړو. ډیر معلومات خو نه لرم خو داسې وو چې د جلال آباد کې به پاتې کېدو کله ناکله کابل ته راتلو. دا هغه ډیر ناستا ولاړه د خوري بخلي دواړه د خوري وبخي رحیم غمزده سره بو نو جوړی ماری به ماغه سره کو دا په خوا به د مجلسونو کې د پروګرامونو ته بدلل ډرامې به کولې د ماستر فضل غنی بر ډخې ډېرې ښې ښې ډرامې کولې په ودونو کې په جوړو کې مجلسونو کې دغه بو او کابل رادیو تلویزیون کې بدل ته ډېر خونر مندانو سره دلته راتل سندري به ریکارډ کول او اکثر به جلال آباد کې او اکثر به الټر پریمی غمزله سره به دې ناشته ولاړه او ډېر خپ دغه به کو دا لیکل هم کو شاعري به و لکه یو څه شاعري لیکلی او ټپې لیکلی وي د غمزله سره چې هغه یو څه ټپې دي چې د مور ملوکي سې دي نکيو پاس څنګه داسې یو څه ټپې وي ریمی غمزله او دې جوړه ویلی اکثر دې سوال جواب غونډه داسې او سب کنه د ټکو پیسې دم کړو نو ډېر خد ولست پاره کار کړو یو وخت کې ډېر مخ کې کنه نو که 15 دیش خلوي کال مخ کې
ma
سندرغاړي بریالي سمدي وای د سیمه خلکو با رحیم غمزدا او ماستر فضل غنی خپل خادایو ته دعوت کول چې سندره ورته وای. سمدي د هغه واده کې سکوي چې د دواله سندرغاړي د ننګرهار له شینوارو سره د خیبر پښتونخوا دره ادم خیلو ته تللی وو.
غمزدا او د دې یو بل سره داسې یو اندازې د یو رقم وندي رحیم غمزدا خدای وبخ یو قصې وکړه وای مون لاړو دغه ته درې ته وای یو واده ته لاړو وای د جلال آباد نه د شینوارو نه لاړو واده ته درې ته د اورا پسې تلو نه ناوې پسې وای ماستر فضل غنی بیانک لزی بیانک مونږ ته بیان راکړه مونږ ورسره لاړو وای شینوارو کې پروګرام وکړو د شینوارو نه مونږ ته دی واده والا ویل چې زو اورا پسې ناوې پسې زو وای ماستر فضل غنی نه ته وای ما ورته ویل چې دا خلک خپکیږي خیر الله کوشدا وای خدای ماستر را سره لاړو فضل غنی ماستر وای یو ځای لاړو ولته د ورځې مو یو پنجاب ساز وکړو خلک ډیر خوشاله شو دغه وای بیا یې ناوې دی خلکو د درې خلکو کې یو اواز وای ناوې نه ورکو وای مونږ ورته ویل چې ولې ناوې تاسو نه ورکې وای ویل چې دا نه خبولې بیا به ناوې مونږ درکو وای مونږ سره چې څوک تلی وو په ورا باندې وای په دې شینوارو د سپینګیری ولکان ځوانان یو هم دا نه شو وشته وای ماستر فضل غنی چې دومره دغه وای چې ماستر ویلې ما ته راکې زه به دا نه درته وای ماستر فضل غنی هغه نه خوښته بیا مونږ ته وای نه راکې وای بیا مونږ راولو بیرته شینوارو ته وای بیرته رالو نو ډېر ښه نه خوښتین کې مو ډېر ښه سندرغاړی او ډېر ښه تکړه سره
په کابل کې سندرغاړی او د افغان هنرمندانو په اړه معلومات لرونکي فضل رحمان وحدت وایي ماستر فضل غنی پر خپل وطن او خپل خلکو مین سړی وو. د هغوی په منځ کې به خوشحاله وو او د خپل هنر له لارې به هغوی ته د مثبت او د ټولنې د رغاوي فکر ورکولو هڅه کوله. وحدت زیاتوي ماستر غنی له افغانستان د باندې کم هنري سفر نو کړی خو د وخت نور نومیالیو سندرغاړو په څیر ښایي دولت ماستر غنی ته هم نغدي انعامونه او مډالونه ورکړي وي.
ډېر دورین تندې خاوند و، ډېر خندروی سړی و او ډېر داسې مزاقي سړی و. هیڅ کله د ده د ناستې نه او د ده د مجلس نه چا داسې بده خاطره نه ده وړې. همېش به ده په خندا او په ښه برخورد سره د خلکو سره ناسته ولاړه کوله. خوشطبع انسان و. زما په خپله یادېږي د ده ډېر مجلسونه ما لیدلي دي او ډېر مجلسو ته ناستې ما ورسره نور محفلونو کښې ورسره تللی یم. ډېر خلکو تشویقوو او ډېر خلکو غوښته. په هغه وخت کښې دومره دا هنري سفرونه نه وو، صرف دا داخلي پروګرامونه زیات وو. نو خارجي سفر زما په یادو باندې ده کوم خارجي سفر د افغانستان نه دی کړی. دولت هغه وخت کښې هنرمندانو ته ډېره توجه وه او هنرمندان یې ډېر نازول. نو په هغه حساب باندې اکثره هنرمندان چې نازول شوي د هغه په جمله کښې دی هم نازول شوی دی، ممکن نقدي هم نازول شوی وي او تقدیرنامې هم ورکړي وي، مډالونه هم ورکړي وي. ځکه دی د ده دا روحیه داسې وه چې ډېره انقلابي روحیه درلودله. یعنې داسې روحیه درلودله چې د غوښتل چې د خپل هنر له لارې نه د ټولنې او د معاشرې ته یو تحولات منځته راوړي په خلکو کښې.
سندرغاړی فضل رحمان وحدت وایي د وخت رژیم مخالف قوتونو ماستر فضل غنی د هغو سندرو له امله چې د دولت په ګټه یې ویلې وې په ننګرهار کې وواژه او مړی هم هلته خاورو ته وسپارل شو. د وحدت په وینا د سیمې خلکو د ماستر غنی په وژنه ژور خفګان ښکاره کړ او اوس هم د هغه په خوږو سندرو او سبق آمیزه تمثیلونو پسې ارمان کوي.
حالات داسې راغله چې د اتم د ثور کودتا وشوله. نو وروسته اکثره سندرغاړو دغه سندرې به ویلې د رژیم په نفع باندې، د هم دا سندرې ویلې او حتی په راډیو په ټلویزیون کښې به سندرې وې. هماغه سندرې د ده باعث شو چې دی بیا د ننګرهار د سرخود په دغه کښې په ولسوالۍ په دغه کښې ساحه کښې دی ووژل شو. دا نو په شمسي حساب باندې په 1959 او 1958 کالو تر منځ دغه وخت و. مړی همدلته همدلته خاورو ته سپارل شوی دی، مړی چا ونه دی وړی پېښور ته. خلکو ډېر خفګان ښکاره کړو خو وخت او حالات داسې وو چې چا څه نه شو کولی. دا زمونږ معاشره خو هغه وخت نه هم همدغسې وه چې دغه حالات امنیتي حالات درست نه وو، ښه نه وو. نو بیا د ده دغه مړی هم د هغې نه حکومت را انتقال کړو، جلالآباد ته یې راوړو. بیا په جلالآباد کښې په کوم ځای کښې دفن شوی دی. دولت د کومک وکړو، ولاړه د ده مړی را انتقال کړو. خلکو هم ورسره کومک وکړو. نو په خلکو کښې د ده محبت زخته زیات وو. نو تر اوسه پورې خلک یادوي د دغه هنر، یادوي د دغه هغه برخورد او هغه اخلاق او ښه سلوک اوس هم په خلکو کښې یادېږي.
اوریدونکو د سندرې جادوګرې د دې اونۍ په خپرونه کې مو د سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه لنډ معلومات ترلاسه کړل. د خپرونې په پای کې د هغه له د یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا اجازت درنه غواړم په مخامخ.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
تلپاتی اوجکه خوشحالی تا سارو تو ندی هر پتا بلشه
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږ دې نشم درته مې دیر وژړل و مې بخا
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو پاړلن معلومات دا مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون بچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو